وطن خلق دی یو غد سارا سر دلیر زو سر غیل دی
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه ستاسو څخه لرو چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوو، چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بې سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووهه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري، هغه زر دیکو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوئ، چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا غوښتنه نه باید دایما پیغام سره نشر کړي. هلته سخت زمای ده، ورښتونه ډېر وسو، باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نفستنګ وروره مننه ژوندی وس.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناسوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیر ښه راغلی. مننه لدې نه چې زمونږ بلنه مو منله. ډیر مننه
فرشته دیانی، کور مو ودان
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته ووایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي، په دې اکله اوریدونکو ته لږ ووایه.
مننه، ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندګي پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد، ځکه د وطن حالات څه داسې اوسي. د ښځو په نظام کې بدلون راغی، د ښځو زده کړې محدودې سولې، بېخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ماستنو نسوی کولی، نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاتولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو، نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل سي وخت مې ضایع نه سي، او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړ، پر سنیو مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې، دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم چې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو، بس اوس هم ترالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې، دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو، ځکه په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي، بیا موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو، به خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېر راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقعیا تر بیا د سوم زه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و چې امتحان ورکم، امتحان مو وله دریم سمستر ته تلم، راتلونکي هم اچکې، خو هغه شپه باندې د اعلان و کسې د زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنه نه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کله مړه ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخشونه یوازې موږ پېژنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وه، خلکو په کې کار موندو، هم یې پکې خدمت کوه، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یو ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو ستاسې یوازې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو، که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب وسو، باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د ماشومان خوښ شو، ځکه چې په دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، همالته د ژوند کړی وو، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو؟ آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه. همیشه به ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي. کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شو هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دی پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی، ځکه ویار کس سن ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکله، زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل. خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولګېد کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته غوونو د حالاته داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالي چې کله زموږ ونسوای، ما ونسوای کولی شي هغه حقوقي برخه به د هغو کې موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه جېته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا هم د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. بیا په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړې.
اغلی ژوند، تر کوم ځایه چې ما اورېدلې دي په پیل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولې، دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دقه کلکه ووایه. بالکل، مستعار نوم باندې ما لیکل کول، نو نه
پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوم، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چسپ رسنیو کښې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده. زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله. نو ما باید په مره جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو دی فکر مخنیوای وکم سی دغه پس تاسمن دیما خپل مستعار نو کاراون اوس نه اکثر وخت کاراولای نه هلته زه اوس هم کوم سی په خپلو خلکو کې یم بیا عزیزان نشوم.
ایا تر وسه پورې د غوښتی دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وبولو، خو په هغو خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم، زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتانه جان، دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډېره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغیز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې پارجي کسي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل یو قسمته هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده، واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟ که څنګه مخکې ویلې،
څه مکتب مې وسره ورسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی او که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو د دغو په هکله حتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نړۍ هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې چې زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده چوک چا کار کرده وطن دیو شاید دی وطن زر خوشیشی نو دیگه خطم بیا ما بوشت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوطن ور ما تیکه ما لوستون کو تیور وشوم لده لارن بیا ما دیر وقت کی تا دعوت لارن دا مرکی زیادتر مختوره لیه زینی دی شازو پا کلتورون پا دیو دی شازو پستون زو پا دیو می راپورون جوره ول اغیر لاری مخبره ول دی شازو زیادتر لیکنی با ولی سماتا با حرسی دی لاغنجون و سرایا کمسی زیادتو گو تیلاس دسترسی ندرلو دا دیگو انجون ولی کنی و داغا با می لدعوت میریان اخبر آوالی الگو رستا دا تی داغا سلمی سال که یما اخبال او گفتل شدی شازو لپار سی اخبال دی شازو رغو سی موشتی با اکسرم جلو تا اول زیو زکماتا تجربه که دا بیادا نور انجون موشتی با اکسر سی لیکنی با مولی جلی کن مجلی تشازد نو آقا دیگه تو آتو لیکوالان آسی کن بولو لکه وطن پسات ها باودی و لیکنی با انتخاب سنو لیشازو بیچارگین و زکت یو پشازو که انگیزان اولا سی بل دی آم و فازو لیکنی بی کم سنجون اولی لیکنی بی نخ پر اولی زکت اغا با انگیزان او پشازو که اوی بخپل لیکوالی با وی بشاری و در محدود سات لیناتی که به انتخاب دل دی مجلو لپار آغا نه انتخاب دلی دا وزیز و زمادی شد لی دل اونو تات اسمانی و دا دیزدک و بحیر و سیزن ری دلو دی وزیاد ستنزول ما غفت از خپل دی شازو لپار ایو مجلو را و باسن سی شازی خپل دی شازو را و سی جاو دی شازو لپار ایو ملاقل غنده سی اوی تا یو دار دورکو سی مروس هم شازی کوالا ایسو سی یو چوکو با مربای نومی دنس بویت حالا که مربای دوشو سی دقسی یو وزیاد تو هم بدین وزیاد که هم مرزوند کهو نو بس دقا با خپل جاغ با ملموش نرویوالو تا شاید لدی لاری و کوالا ایسو ویرس او شاید مرز دا پریرتو سی یو وقت داسی ویس مرز پا تاریخ که باید مرز خپل اغا ولیکو سی دقسی وزیاد پا مرز اغا لیا مرز بیا هم یو څه کول نو دغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره او سی وستی دی شازو خوشبختان انجونی ورکا زیادی خوشحالم دی زخبالم دی سرکل دی انجون خوشحالی وینم وطینم خوشحالا کیجم کارت سمر حالات ستونز من دی بیا هم دی وحیل دی خوشحالی را کور دیجی دی اغوی دی کنی وست خبراوام یعنی موز وست انجونی وست خبالا شازی ایو مجاله لاری موز قدی غبانی خوشحالم دی
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروئ که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورسی په فزیکي بڼه بیا په فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله اوسته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د ریډي ورسټ د مختخپل د کین رادي موږ یې دښکوو انتخابوي ریزنوي د کو انلاین باندې چلی په شکل مختخپل نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول همشته نشر کوو موږ د هم په کام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه وته ماده
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه د ستونزې ځان سره لري او یو نوی فایل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی جونې دی ټوله در سره او مالی مرسته در سره څوک دی
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازان اور باندې پو مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستې ده زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو په کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر سیغاز ماسر زیادر وقت شخصیز ماسر کمک زیاد کهی خواسلن دو کسانیو بس مالی اغا مجنا دارون لاتر خبالی مختورو
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضي یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلند را ته وایې
اسان په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا یو ستره خبره ده نه تنه د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبره ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک وکنه مې زندانې سوندم
که موږ فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو حتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی رامعلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم تشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څېرې ته هم ښکارې چې یې ستړی زه هم ډېره ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم فرض په کې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي
Thank you.
ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.